یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د غرمې 12 بجې شوې. د افغانستان دولت وایي د داعش ډلې وسلوال د دوی تر څار لاندې دي. دغلته پرون د دوی د خراسان څانګې استخباراتي مشر ووژل شو. نن د اختر او اوربان دریمه ولس د اوربان دوام غواړي، خو دواړه خواوې طالبان او حکومت لا چوپه خوله دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا ویروس موده ممکن اوږده شي، ځکه یو شمېر هیوادونو کې بیرته د دغو پیښو ګراف په لوړېدو دی. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو. احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام او د اختر دریمه ورځ مو بختوره. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال واژه او دوه امریکایي ستورمزلي چې شاوخوا دوه میاشتې پخوا فضایي تمځای ته تللي وو، نن ځکه ته راستنیږي. بشپړ خبرونه. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد پر کمولو ټینګار کړی. د ماموریت پرون ناوخته پر ټویټر په یو بیان کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هڅې ستایلي چې اوربان ته لا راوروي. غوڅ ملاتړ په دې بیان کې د تشدد د دایمي کمولو او د سولې د خبرو د تعقیب غوښتنه کړې او ویلي دي بالاخره افغانان باید وکړی شي چې تلپاتې سوله ولري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو او افغان حکومت د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی او په دې ترڅ کې تر دې دمه د کومې لویې سرغړونې راپور نه دی ورکړل شوی. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وواژه. د غزنی د ولي ویاند واحد الله جمعزاده د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
یو مدنی فعال چې عصمت الله سلام نومې دو زنده ولسوالۍ خوځیو کلی ته چې یعنی خپل کلی ده هماغه کلي ته پر لاره وو، وسلوالو مخالفینو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړی ده، ماشومان هم ورسره وو، په شهادت یې رسولی ده.
جمعزاده وایي چې له نوموړي سره په موټر کې ښځې او ماشومان هم وو. جمعزاده وایي سلام له ډېرې مودې راهیسې په غزنی کې مدني فعالیت کاوه او د سلطان محمود ښارګوټي د سیمې او ولسونو د شورا رئیس هم وو. د جمعزاده په وینا عصمت الله سلام هیڅ دولتي دنده نه درلوده، د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کندز د پوهنې ریاست چارواکي وایي د دې ولایت د 22 ښوونځیو ټولګي په انټرنیټ او کمپیوټرونو سنبال شوي دي. کندز 600 ښوونځي لري. د کندز د پوهنې رئیس نجیب الله ثاقب ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښوونځیو ته د لمریزې برېښنا پر چمتو کولو هم کار روان دی. هغه زیاته کړه
مکاتب حوزه شهر تعداد مکاتب ولسوالی
په دې بهر کې د مرکز یو شمیر ښوونځي او دغه شان د خان آباد، علي آباد او د امام صاحب ولسوالی یو شمیر ښوونځي شامل دي. په انټرنیټ د ښوونځیو سنبالول ښوونکو او زده کوونکو ته دا زمینه برابروي چې د یو شمیر نورو ولایتونو له ښوونځیو سره خپلې تجربې شریک کړي او ورڅخه ګټه واخلي.
ښاغلی ثاقب وایي پر دې پروژې 10 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې حکومت او سلام مخابراتي شرکت یې ورکوي. په کندوز کې په انټرنیټ او کمپیوټرونو د ښوونځیو د سنبالولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو په ترڅ کې ښوونځي رخصت دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیواله اداره WHO وایي ښایي د کرونا وایرس وبا د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي. د سازمان شپږ میاشتې پخوا کرونا نړیواله وبا اعلان کړه او په نړۍ کې بیړنی حالت اعلان شو. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس تدروس ادانوم وایي د بېلابېلو هیوادونو پر روغتیا او اقتصاد به د کرونا وایرس اغېزې اوږدمهالې وي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړو شمېر تر شپږ لکه 1.1 میلیون اوښتی دی. ایرانی چارواکی وایي د یوې مخالفې ډلې چې په متحدو ایالاتو کې میشته ده یو تروریست مشر یې نیولی دی. د ایران د استخباراتو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د تندر د مخالفې ډلې مسؤول جمشید شرمهد یې په یو لړ پیچلو عملیاتو کې ونیو. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا عملیات کله شوي، خو ادعا شوې چې ښاغلي شرمهد د وسلوالو او رانکارو عملیاتو لارښوونه له متحدو ایالاتو کوله او په ایران کې نیول شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت دغه راز ادعا کړې چې ځواکونه یې په وروستیو کلونو کې د خمینی د مقبرې په ګډون په ځینو ځایونو کې د دې ډلې ځینې بمي بریدونه ناکام کړي دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی پرون ماښام په یوه تلویزیوني خپرونه کې ویل چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو استخباراتي ادارو د جمشید شرمهد ملاتړ کاوه. او دوه امریکایي ستورمزلي چې شاوخوا دوه میاشتې پخوا فضایي تمځای ته تللي وو، نن بیرته مځکې ته راستنیږي. د ناسا دواړه ستورمزلي به په سپیس اکس ډراګن کپسول یا ستور بیړۍ کې له 19 ساعته مزله وروسته نن د افغانستان په وخت د شپې په 8:24 فلوریدا ته نږدې په مکسیکو خلیج کې ښکته شي. دا دوه ستورمزلي د مې په 1:30 په فلوریدا کې د ناسا له کینیډي فضایي مرکز څخه فضا ته تللي وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي راډیو .com یې آدرس دی. د داعش د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مسؤول له وژلو وروسته حکومت وایي دغه وسلواله ډله یې تر څار لاندې ده.
آخرین بقایای داعش که در افغانستان باقی مانده ما او را به شدت زیر نظارت و تعقیب خود قرار داریم.
نن د اختر او اوربند ریمه د اوربند دوام رسمی ترک لا نه لګیږي، خو خلک دا دوام غواړي.
دلته اوربندی ده، موږ په دې ډیره خوشحالي کړل. موږ وایو تک تو به ورک شي، موږ په دې خوشحاله شي ګر سره د اوربندی د پای وشي بیا جنگ ونشي.
د اوربند په فضا کې د اختر رنگونه تازه و. ننګرهاریانو له ښار لری سیمو ته مخه کړې وه.
ننګرهار کې هر ورځ اختر دی، اجازه تک مور کرم پیښور دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي ممکن د کورونا وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي د ښځو په اړه ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دې هیله چې د اختر دریم ورځ مو په خوښۍ سره مخته ولاړه شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې غړي د دوی تر څار لاندې دي. د دغه وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو شاوخوا 1 کال راهیسې دغه ډله په افغانستان کې ماتې سره مخ ده او سلګونه غړي یې افغان حکومت ته تسلیم شوي. د افغانستان دفاع وزارت دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د افغانستان ملي امنیت ریاست اعلان وکړ چې د دغې ډلې د خراسان د څانګې د استخباراتو مشر اسدالله اورکزی وژلی. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړی او اوس راسره له کابل په سټوډیو کې ملګری شوی. د کابل په سټوډیو کې تورمان صاحب اختر مبارک شه، خبرونې ته ښه راغلی. د موضوع جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله لودین صاحب، وروسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د شنبې په ورځ دا اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی وژلی دی، اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په دغه هیواد کې ماته خوړلې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې ډلې غړي د دوی تر څار لاندې دي.
در مجموع داعش در افغانستان شکست خورده.
دوی په ټوله کې افغانستان کې داعش ماته خوړلې. په وروستي یو کال کې ډېرې سنگرونه په ځانګړي ډول ختیځ کې تخریب شول. ډېر مهم او کلیدي کسان یې ونیول شول یا وشول شول. له زرو زیات جنګیالي له خپلو کورنیو سره افغان حکومت ته تسلیم شول. د داعش ډلې پاتې کسان مو هم تر څار لاندې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست لودین صاحب تیره ورځ اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی. په دې اړه د ملي امنیت ریاست نه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی د پاکستان د اخیل اورکزی ایجنسۍ اصیل اوسیدونکی و. په اعلامیه کې نوموړی د داعش ډلې یو ډیر خطرناک او مهم کس بلل شوی او ویلي چې په افغانستان کې د ډیری عملو مسؤلیت هم د ده په غاړه و. که څه هم د افغانستان ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې دغه عملیاتو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو د ننګرهار ولایت د مقام دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې نوموړی تیره ورځ د جلال آباد ښار د مولوی خالص په کالونۍ کې د ملي امنیت په عملیاتو کې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې د له منځه وړلو ادعا کوي چې په روسیې څو میاشتو کې دغې ډلې د څو لویو بریدونو او چاودنو مسؤلیت هم پر ځان منلی دی. لودین صاحب د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا د سور په 23مه د کابل د برچی په سیمه کې په ملي سربستریز روغتون په ډله ییز برید کې 40 کسانو ته مرګ ژوبله وخته چې ډیری ښځې او نوزیږي ماشومان هم ول. د افغانستان ولسی جرګې دفاعي کمیسیون بیا وایي داعش ډله نه ده ختمه شوې او برعکس بریدونه یې زیات شوي دي. د دې کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان ازادي راډیو ته وویل
داعش فعلاً هم فعالیت لري په وسطغه ولایتونو کې چې د دوی نفوس کم و په هغو کم دوی جلب جذب دي او جلب جذب روان دي. او ما درته وویل چې دا په داخلي جنګ په دې اتباع او یا په د ملي امنیت په مسایلو پورې اړه نه لري، تر څو چې د دوی هغه دونران چې دوی تنویلوي چې هغه د دوی د نفوس څخه لاس وانخلي او د دوی پر دوی باندې د سرمایه ګذارۍ نه لاس وانخلي، تر هغو به همدا جنګ وي.
د یادونه ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې د خراسان څانګې له مشر اسلم فاروقي سره د دې ډلې د دوو نورو مهمو غړو د نیولو خبر هم ورکړی و. ملي امنیت ریاست ویلي ول چې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې بنګلاديشي محمد تنویر او پاکستاني علي محمد هم له فاروقي سره یو ځای نیولې دي.
بله ډېره مننه اجمل تورمان. له تاسو نه چې ویلې د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې غړي د دوی تر سار لاندې راغلي. دا خبرې وروسته تر دې کېږي چې پرون د خراسان څانګې لپاره د دوی استخباراتي مسؤول اسدالله اورکزی ووژل شو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه کولی شي د داعش ډلې سربیره ټولې ترهګرې ډلې له ماتې سره مخامخ کړي. دا خبره د امنیتي چارو شنونکي بارز عارض ازادي راډیو ته وکړه. د ښاغلي عارض سره د داعش پر فعالیتونو زموږ همکار ډیوی نادر مرکه کړې او په پیل کې د دغه عملیاتو په اړه پوښتلې.
زما په عقیده د داعش د منځه وړل په دونه سادګي هم نه ترسره کیږي. اوس د چې دوی په افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې په څو ولایاتو کې فعال دي او ځینې تروریستي پیښې هم حتی په کابل کې رامنځته کړلې. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د صلح اساس او د تروریستي باندو د منځه څخه وړل صرف او صرف د طالب او افغان حکومت په منځ کې روغه جوړه رامنځته کولای شي. دا داعش فعالیتونه تر څو چې طالبانو د افغان حکومت سره سوله نه وي کړې دا به دوام لري، ځکه د طالبانو جګړه د حکومت او امریکا په وړاندې دا زمینه مساعده کړې ده چې ځینې تروریستي ډلې بغیر له داعش څخه هم فعالیت وکړي.
عارف صاحب، یو بل مسله هغه ده چې ضیاء الرحمن مشهور په اسدالله اورکزی دا هم د پاکستان دی او د دې تر څنګ د دې نه وړاندې کوم کسان چې ونیول شول د داعش ډلې ډېر مهم کسان هغه هم د پاکستانو، دا څه یو ارتباط کېدای شي چې دوی د هغې خوا دي فعالیت دلته کوي او بالاخره دوی وژل کېږي یا نیول کېږي او دا جګړه لا هم دوام لري؟
بدبختانه افغانستان ته تیرو کلونو کې هر ستونزه چې د تروریزم په ارتباط باندې د پیش سوی ده هغه ده پاکستان ده لاری چخه رامنته سوی ده. پاکستان ده افغانستان سره ده دیر وقت چخه امده دشمنی لری او پر دغه بنسټ باندې ډیری تروریستی گروپونه و افغانستان ته لار ورکړی دی چې راسي، لکه المجاهدینو نه پوهېږم سپاهي صحابه او نور داسې تروریستي ډلې چې زما ته اوس د سټي نومونه په ذهن کې نه راځي. او داعش هم یو د هغه پروژو څخه دی چې د پاکستان د طریقه څخه افغانستان ته داعش د فضا نه نه دي رالویدلي، تاجکستان و ایران و ازبکستان در لاری تخه نگی راغلی، دا فقط دا فقط طول دا پاکستان دا طریق دا غلی. او شک نسته چه دا دای دا منظم برنامه پا پایل کرامن تسوی جی او دا پاکستان حکومت نسی کولای چه دا جی تخه انکار وی که چه دا پروژه سره امرسته کرده.
سیاسی او امنیتی شنون که باری عارض و چه دا داعش پر فعالیتونو غگیده.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان له څو ولایتونو د اختر د رنګونو حال درکوو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي ښایي د کرونا ویروس وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، که څه هم په ګڼو هیوادونو کې د کرونا ویروس د پیښو کمیدو راپورونه ورکړل شوي، خو په ځینو نورو کې بیا د دې وبا د بیا راستنېدو ویره کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان استراری کمیټې پرون شنبه دا ارزونه په داسې حال کې خپره کړه چې تر دې یوه ورځ مخکې د شپږ میاشتني بحران د ارزونې په اړه غونډه وکړه. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گبریسوس وویل په نړۍ کې به د کورونا وبا اغیزې د اوږدمهالې مودې لپاره محسوسې وي. د گبریسوس پوینا کورونا وبا چې د دې پیړۍ له عمده روغتیایي بحرانونو ګڼل کیږي، اغیز به یې د څو لسیزو لپاره احساسي. د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو له کبله د هیوادونو اقتصادونه له رکود سره مخامخ او په لسګونو میلیونو کسان وزګاره سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمېر تر 12 میلیونو او اتو لکو اوښتی، خو له دې جملې تر 12 میلیونو ډیر کسان روغ سوي. دغه راز په کورونا ویروس په نړۍ کې د مړو شمېر تر 6,15,000 زیات سوی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس اخته سوي، چې شمېر یې تر 4 میلیونو او 6,00,000 اوښتی، او د مړو شمېر پکې تر 1,45,000 زیات سوی دی. که څه هم ځینو ایالتونو د کاروبارونو د بیا پرانیستلو مخه نیولې ده، خو د کورونا ویروس د خپرېدو د کموالي یا مخنیوي نښه نه پکې لیدل کیږي. په جنوبي افریقا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 5,00,000 واوښتې، او د مړو شمېر هم پکې تر 3,350 زیات سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ خبرداری ورکړی و ښایي د افریقا په ټوله لویه وچه کې اقتصاد چې تر ډېره پر صنعت ولاړ دی زیانمن سي. په دې لویه وچه کې روغتیایي سیستم کمزوری دی، او په لور پرتو سیمو کې د جسمي فاصلې رعایتول تقریبا ناممکن ښکاري. جنوبي افریقا چې د وګړو شمېر یې 8,50 میلیونو ته رسیږي، په نړۍ کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له مخې په 5م کتار کې راغلې ده. په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه، ورپسې برازیل، بیا وروسته روسیه او هندوستان دي چې د دغو ټولو هیوادونو د وګړو شمېر زیات ګڼل کیږي.
و موردل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ممکن د کرونا وبا تر ډېرې مودې په ټولنه کې پاتې شي. اوس هم ورځو افغانستان ته. هلته په هلمند کې له اوربند سره سره جګړې شوې دي، او دواړه غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې. که څه هم د هلمند چارواکي په رسمي ډول په دې اړه د نظر ورکولو نه ډډه کوي، خو د ازادي راډیو د خبریال موندنې ښیي چې د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه او پر وسایلو چاودنې شوي. الیاس دایی د لښکرګاه د ایمرجنسی روغتون مخته تللی دی، وایي په تیرو 24 ساعتونو کې دغه روغتون ته هیڅ ملکي ټپي نه دی راوړل شوی.
ما په لشکرګاه کې د عاجلو مرستو د روغتون ایمرجنسی مخې ته د ناستو کسانو شمیر په مراتبو کم دی. پخوا به دلته هر سهار د لمر ختلو سره جوخت لسګونه هغه کسانو د انتظار شېبې تېرولې چې د خپلو ټپیسو دوستانو سره راغلي ول. هغوی چې د اختر په درېیمه ورځ د دې روغتون مخې ته ناستې وایي د پخوانیو ناروغانو د رخصت او پوښتنې په موخه راغلي دي.
دلته مې نفر مریض دی، د مخه مې راوړی و، دلته و، بیا مې وویست د اختر تالته و، نو اوس یې په اسمان کې کېدا کوکونه سپخې د دغه دپاره مې
وربان په اړه دغه نظر لرم چې وربان وسي، دا یاو او دایمي وربان وسي، دا وطن د سوله راسي، امن راسي، خپلواکي راسي، نو بندیان آزاد سي، ولس ټول خپل د سر سي سر د خلاصو چې کوم تشویش نه شي خواته ځي، مشکلاتونه ختم وي، امن ورورګلوي، ورورګلوي مینو محبت وي ټوله. بس په دغه باندې موږ ډېر خوشاله یو، دغه ارمان لرو، دغه په ارمان باندې ټوله.
د لشکرګاه ښار د څلورمې حوزې باباجي څخه راغلی سوژری جمعه خان چې د نارس راج ولسوالۍ امنیتي کمربند ته نږدې اوسېږي وایي دغه شېبې وروسته چې د اوربند اعلان سوی دی ډز نه دی اورېدلی.
متوجه دي خوشاله وده دي چې د اوربندې وسي، ګوندې خدای د ملت پر قرار شي جوړ
دی. نن خپل ټپي سوی زوی چې په پولیسو کې د دندې پر مهال د طالبانو په مرمۍ څو ورځې وړاندې لګېدلی و د روغتون څخه کور ته بیایي.
اوربان خو نو دغه دپاره ښه دی چې دا مخلوق به د مشکلات خلاص شي نه، او بیا چې اوس موږ خبر شوي چې دلته اوربندې ده، موږ په دې ډېره خوشحالي کړې ده. موږ وایي ټکو ټوبه ورک شي، نو موږ په مختار کې موږ په دې خوشحاله چې ګر سره د اوربندې د پای وشي بیا جنګ ونه شي. دلته مې نفر مریض دی، د مخه مې راوړی و، دلته و، بیا مې وویست د اختر تالته و، نو اوس یې په اسمان کې کېدا کوکونه سپخې د دغه دپاره مې راوست.
د څه شي ټپي و؟ هغه
پوسته کې و، عسکر و، دوه نفر نور انډیوالان یې ویودی.
خو د سپین ږیري جمعه خان اکا د اوسېدلو تر سیمې ورهاخوا په مرجې سنګین او ځینو لویو لارو کې امنیتي پېښې شوي دي چې د جګړې دواړو غاړو ته تلفات هم پکې اوښتي دي. د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوې سرچینې چې د رسنیو سره د خبرو د نه اجازې په خاطر د نوم ښودلو څخه ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل دوی ته د اختر په اوله ورځ د ملي اردو د لسو وژل سوو سرتیرو جسدونه چې سنګین ولسوالۍ ته پر غزیدلې شپږ سوه یوولسم سړک ټانګ د مین د غاړې پر یوه مین برابر سوی و، او په دوهمه ورځ درې پولیس چې په نهرسراج ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال ټپیان سوي ول راوړل سوي دي. اما د حکومت مسؤلینو تر څنګ طالبانو هم تر دې دمه د ذکر سوو پیښو په اړه په رسمي ډول خبرې نه دي کړې. که څه هم د اوربند پر مهال د ملکي مرګ ژوبلې خبرونه نه دي ورکول سوي، خو د طالبانو له سیمې راغلی مولوي ابراهیم وایي د له سیمه ییزو طالبانو واورېدل چې که حکومت اوربند یا اورکم ته ادامه ورکړي طالبان هم ډز بندیز ته حاضر دي.
وایي انشاءالله الرحمن دواړه جانب دغه اوربند ته متحد دي، او ځکه د هر یو خپل امیر امر بیا په سیر هغه خساران چې طالبان دي د خپل امیر امر ته بېخي لبی کوي. دوی دغه بحث کوي چې بس موږ امیر امر کړی دی، لاهیې راغلي دي، موږ د امیر امر ته لبی کوي، بس متحد یو تر هغه زمانې چې موږ دغه نیټه ایښې دی، که یو ساعت وي، که دوه ساعته وي، که یوه ورځ وي، که دوې ورځې وي.
هلمند چې په تېرو دوو لسیزو کې د جنګ تود سنګر پاته سوی دی، خلک یې د جګړې د دواړو غاړو غوښتنه کوي چې د اختر په مناسبت راغلي فرصت څخه ګټه واخلي، اوربند وغځوي او د سولې خبرې هم ژر پیل کړي. محمد الیاس تایی، ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ننګرهار کې د اختر ورځو کې خلک د ښار د تفریح ځایونو پر ځای اوس لری پرتو ولسوالیو ته د ساتیرۍ لپاره ځي. چارواکي لامل د پخوا پرتلا لری پرتو سیمو کې د امنیتي وضعیت ښه والی یادوي. همکار مو سهرګل امیرزای دغه یوې میلې ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
ننګرهار کې هر ورځ اختر دی، اجازه تر کومور کړو په خبر دی. ننګرهار کې هر ورځ اختر دی.
په ننګرهار کې د اختر میلې له خار لورو پرتو کلو تکړه کړی دا ډېرې ځوانان اوس د اختر د منځنې په خاطر له خار لری ډله ډله کلیو ته د میلو لپاره ځي او ساتیری کوي. دوی وایي د پخوا په پرتله د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شوی او له همدې امله د ننګرهار لری پرتو ولسوالیو ته د خپلو ملګرو سره د تفریح لپاره وځي. دوی زیاتوي د ښار له شور ماشوره ستړي شوي او له همدې امله ډېر کله په ولسوالیو کې د ځوانانو ترمنځ مشاعرې جوړیږي او محلي موسیقي هم د بنډاري و برخه وي.
اجازه تا کوم ور کړو په خبر ده.
ساحل هلالی می وطن د ننګرا وه تو سیدون کې ل خار ل پارکونو ل دې زینو ډډ کوي او دی واغ اطرافونو سیمو ته ځي چې هغه امن په لحاظ باندې دومره پرام نه دی یو زیل تمیلې جوړوي او د محلي موسیقي نه خوان داخلي
هغه کومې خپلاګانې سیمې چې د ولسوالیو کې دي هغه ته په ډاډه زړه باندې د چکر سیالان راتللې شي یلته بندارونه جوړوي د پوخا په پرتلا په ولسوالیو کې امنیت ډیر ښه شوی دی
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې اوس مهال د دې ولایت یو ویشت ولسوالۍ امن شوي او خلک کولی شي چې په ډاډه زړه دغه ولسوالیو ته سفر وکړي. ځوانان هم په ښار سربیره لرو پرتو سیمو ته د تفریح په موخه تګ راتګ مهم بولي او وایي ولسوالیو ته د ښاري اوسیدونکو تګ راتګ به د ځوانانو ترمنځ نه یوازې یووالی رامنځته کړي بلکې د فکري بدلون لپاره یې هم مهم ګام بولي.
یو ښه ځانګړنه دا هم بولم چې د ښار ملګري د ولسوالیو سره اجتماعي خوی پیدا کولی شي، ملي یووالی او ملي وحدت رامنځته کولی شي. دا هم یو ښه ځانګړنه بولی شم.
دا د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل هغه لرې پرتې ولسوالۍ وګوري، هلته د خلکو دود دستور کلتور وګوري چې دوی څه ډول دود دستور او کلتور لري.
په همدې حال کې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د دې ولایت په ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د ښوالي له امله لرې پرتو سیمو ته د خلکو تګ د سیاحت او اقتصادي ودې ښوالي لپاره ښه منبع کېدلی شي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی وایي د لوی اختر په درې ورځو کې د محلي موسیقي، تیاتر او ځانګړي پروګرامونه لري چې موخه یې د خلکو تفریح ده.
پښتانه اوس دلته د امن له امله خلک ولسوالیو تر ډېره پورې ځي او هغه د سیاحت لپاره زموږ د توریزم د صنعت پیاوړتیا لپاره دا یو ښه ګام دی. د اطلاعات فرهنګ سره ځاکره کوم ټیمونه چې دي هغوی د سراج العمارت په بڼ کې درې ورځې د اختر یو پروګرام جوړ کړی چې په هغې کې تمثیل دی، موسیقي ده او بېلابېلې برخې دي، هغه به هم ترسره کېږي.
په ننګرهار او د دغه ولایت په لرې پرتو سیمو سربیره نورستان، کونړ او لغمان په ختیځ کې هغه ولایتونه شمیرل کیږي چې په دې وروستیو کې چاپیریال، هوا او مناسبو ځایونو د خلکو پام ځان ته اړولی دی چې اوس مهال سیلانیان آن له لرو ولسوالیو او ولایتونو ورته تګ راتګ کوي. سهارګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په جرمنی کې د افغانستان کلتوري آتشا وایي چې د اکاډمي سن سلیمان لایق جنازه به د همدې اونۍ تر پایه افغانستان ته ولېږدول شي. علمګل سهر د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جرمنی کې به هم ښاغلي لایق سره د وروستي خدای پامانی په دود د افغانستان د سفارت، د هغه د دوستانو، د کورنۍ، د غړو، د لویدیځ میشتو فرهنګیانو او د لایق د مینهوالو له خوا ځانګړي مراسم جوړ شي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
په جرمنی کې د افغانستان کلتوري اتشوي چې د سلیمان لایق مړی به نه مسافر کیږي او په خپل هیواد کې به خاورو ته وسپارل شي. علم ګل سهار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خاغلی لایق جنازه به د همدې اونۍ تر پایه افغانستان ته ولېږدول شي.
استاد لایق صاحب جنازه به د اونۍ په پای کې افغانستان ته ولېږدول شي. البته په دلته به هم رسمي مراسم استاد ته د وروستي احترام لپاره نیول کیږي.
اکاډمیسیان غلام مجدد سلیمان لایق چې د افغانستان یو مطرح څېړونکی، لیکوال او شاعر دی او په پښتو او دري ژبو چاپ شوي آثار لري او دغه شان د افغانستان او نړۍ په کچه څو مهمې ادبي جایزې هم ګټلې دي، د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یوې انتحاري حمله کې ټپي شو چې بیا د درملنې لپاره جرمني هیواد ته ولېږل شو. په جرمني کې د افغانستان کلتوري اتشا علمګل سهر وایي چې ښاغلی لایق د همغه ټپونو د شدت له امله سا ورکړه. په ورته وخت کې د سلیمان لایق د کورنۍ غړي وایي چې د نوموړي جنازه به په پلازمېنې کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د سلیمان لایق زوی غرزه لایق
پریکړه خدا ده چې د ما د پلار
جنازه کابل ته منتقل سی. جنازه د مراسم او د خاول پروسیجر هم کابل په خار کې سرته رسیدي او عمل ته په کابل کې بدای په مشخص معین حدیره کې عمل ته بدای دفن سی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې د خاغلی لایق د جنازي او تدفین د مراسمو لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم جوړیږي. سلیمان لایق یو مطرح سیاسي شخصیت هم وو او په خوای په لوړو دولتي پوستونو کار هم کړی دی. خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د سلیمان لایق ادبي او فرهنګي هڅې د هغه په سیاسي هڅو رنګینوي.
زموږ آزادۍ راډیو نه اورئ. له دې سره ورو ورو ورسېدو د دغه خپرونې نیمایي برخې ته. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد تکل راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.